کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم یعقوب میاشتې لومړۍ نیټه د اکتوبر 23مه دا خبرونه په خبرونو پیلوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغان میندې او پلرونه نه دي تمنیدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده د اوکراین د ولسمشر میرمنا اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصر سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي د اوکراین د ولسمشر میرمنا زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان سوي په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه په بله مسابقه کې په څو شیبو کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپل کړي نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي د افغانستان بله مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیلي راپورونه اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه د کریپټو کرنسي یا مجازي پیسو په اړه هم یو تحلیلي راپور په دې خبرونه کې اوریدلای شئ د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم په دې خبرونه کې کتنه کوو په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو در پرونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 او یا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده بلخوا د ورستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي د طالبانو حکومت د اوچا د ورستی راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د AOAV یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اگست میاشتې په پرتله ډېر وو د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي ورکه دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 50 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 تلفات په خوانیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو لامل رامنځته شوی د سپتمبر د 206 بیا قربانیانو لړل 211 په کابل کې 140 په هرات کې او 40 په تخار کې وو په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د 209 تلفات مسولیت کومې ډلې نه دی منلای خو په 6 تلفات کې د داعش خراسان څنګه لاس لري د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خبرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شوی مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړی زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک یې حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي. که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځ دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو چاودنو کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
موندل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. بلخوا ځینو کسانو شکایتونه کړي دي چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره طالبانو لازم اقدامات نه دي کړي، ځکه نو دغه پیښې بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر راسره په مستقیم تماس کې دی. اتمر صاحب، مننه چې بلنه مو ومنله. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشپړ امنیت راوستلی، ولې ځینې امنیتي پیښې بیا بیا تکرارېږي؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کړي او یا بیخي له منځه ویسي. مونږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې مونږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسان ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. نو اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نه وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ورباندې ږدي؟
تام کېدای شي، ځکه اوس خو د هغه راپورونو له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا شل دوه ویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلي دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی د داعش پورې یا کومې بلې ډلې پورې. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکي کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دې وغواړي تر څو دوی سره مرستې وکړي، تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه لاړې شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی، ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه او مخالفتونه د وخت په تېرېدو سره پراخ شي؟
طالبان اوس حاکمان دی او دوی ته لازم داده چې د خبراتو دلارنه هغه مشکل چې دوی خلق سره لري یو تعداد کسان سره لري یا ځینې ولایت ځینې قوون سره لري دا حل شي. نو که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا دغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حال نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزنی کې خلک د کار په بدل کې د بشری مرستو غوښتنه کوي.
په غزنی کې د وی خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په مخ سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرستې چې د موسسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کیږي، مفتې ورکوي. خلک یې ډېر په مفت خورګۍ اموخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده، هغوی کار هم کوي. په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی، بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې یو څه کار سوی، یو بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي، نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي، نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي، دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي، هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان تر څنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری میرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري. خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونتوانېدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه کسان له برېښنا بې برخې کړي دي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمېنې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسي چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسي چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2,000 اوسېدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې فریدا سیال د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سږ کال د کرکټ نړیوالې سیالۍ په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د آبي رنګه لباس سره چې په آبي پړانګانو سره پیژندل کېږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو له ځوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمدزي په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمدزي ویلي افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي پکې د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ای بی سی نیوز همدارنګه په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو له دې انځورونو کې رویا سمیم ښکاري چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپټانه وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي د پولیو واکسین ښځینه کارکوونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو 2 عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملواری د پنوم د یوې افغانې میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په 13 کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمېر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحیح کارکوونکي په دغو هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
د ډیجیټلی یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکي مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې وروستیو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې دا پیسې کارول کیږي او کنه؟ په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی سي، آیا د ډیجیټلي پیسې فزیکي شکل خپلولی سي؟ په دې راپور کې فریدې سیال د دغو پوښتنو د ځواب هڅه کړې ده.
دا 2021 کال د اگست 15مې راپدې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړې. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تېرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څه موده وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړه چې ډیجیټلي پیسې پکې تبادله کېدلې او هغه دوکانونه یې هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې که له چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوایی د یوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو په راکړې ورکړې بندیز لګولی دی، بلکې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه ده ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ده ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولی شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وغواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې که دا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچې کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصله امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی، د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ دا د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي، او وروسته تاسو کولی شئ چې په دې پیسو بټکوین، چې د دې ځانګړي کوډ لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی، واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي، او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډېر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې او مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم اتر ټولو لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخله تر 350 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي، او کله چې مونږ یو بل ته ادایه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولی شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي، که داس یو وایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لیږي کریډیټ کنه، هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک په انټرنیټ فعال وي، څوک په بل ایس ایم ایس پیکیج فعال وي، څوک په وایس پیکیج فعال وي، نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیږل کیږي، او اکاونټ ته چې ولیږل ته کولای شي په هغه باندې هر څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک هغه باندې ته کوم هوټل بک کې خو از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالی په ټوله نړۍ کې.
سره لدې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیږدول کیږي، خو په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راته ویل د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي تر څو د جالکاری ښکار نشي.
احتیاط ځکه ډیر پکار دی، اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري، هغوی باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتیریم، ریپل مثلا، لایت کوین، دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي، نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثر بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دی او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري، باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولی شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري، او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي دا پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري، لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي که د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي، یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي، یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي، یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودې نه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. که چیرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي، چې هغه یو دا ده چې خلک له بانکونو ستړي دي ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولی دی، او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپلو پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي، او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولی شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي، دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لوی او وړیو شاپینګ مالونو کې پرې سودا واخلي، او په ډېرې چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوي افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې ده چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسي؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوي بانک نوټونه په نوي ټکنالوژي سمبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلي لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغاني ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلي موږ یې زړو نوټونو پسې ړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول.